سره مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نننه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره وړاندې کوو د سیرابونو حالوم درکو هوډم به د دې خبرونه د باجوړ د ترخو کلی به کور کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. پولیس وایي چې واستوالو په بنو کې د فوج یو پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو یو سرتیری وجل دي. او د بیجینګ وینا دا چې د چین ولسمشر با روانه میاشت د شلو څخه د زیات حکومتونو مشرانو قربتوب کوي. د خبرونو تفصیل دا باجوړ د ترخو کلی به کور کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د باجوړ ډیپټي کمشنر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په ترخو سیمه کې عملیات سر ته رسیدلي دي او خلک خپل سیمو ته ستنېدي شي. نن د ترخو او سیری کلیو خلکو د باجوړ د بیرابلو برخو څخه خپل کلیو ته ستنېده پیل کړې دي. په دغه اړه یو ځایي مدني فعال ملک ذاکر الله وایي چې ستنېدونکي خلک مرستو ته اړتیا لري.
سرکار در طرف آفیشلی نوٹیفیکیشن هم جاری شوی چې د تو خو خلک او د سیری خلک دلر شي نو خلک خپ خوشحالی واپس خپل کورونو ته روان دي. څوک نن روان دي، څوک به سبا دي، څوک به بل سبا دي، نو خلک په دې تیاری کې دي چې خلک واپس جل جل دي.
د باجوړ په لوی مامون کې د پوځي عملیاتو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوي دي چې ډېری اوس هم د باجوړ په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره پناه اخیستې ده. په بلوچستان کې د مسافر لګدون کې بس او پیک اپ ګاډو ترمنس په ټکر کې نه تنه وجل شوي او دوه جوبل شوي دي. د مرستندویا ادارو په وینا په پیښه د اګست په 28 سهار مهال کراچۍ ته په سیرما وړو کې خار اوتل کې شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې مسافر لګدون کې بس له کویټ څخه د کراچۍ پر لوري روانو چې له کراچۍ څخه د خوزدار پر لوري له روان پیک اپ ګاډي سره وجنګېده. په بیان کې راغلي دي چې جوبل کسان یې د کراچۍ روغتون ته لېږدولي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بلوچستان حکومت په بیان کې د پیښې د پلټنو امر کړی دی. پولیس وایي چې وسلوالو په بنو کې د فوج یو پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو یو سرتیری وجلی دي. د بنو پولیسو استخباراتي چارواکو په وینا پرون د بنو په نورل سیمه کې د مسخوتن تر لمانځه وروسته شاوخوا دیرشو وسلوالو د پخواني صوبیدار عطا الله شاه د تختولو هڅه وکړه خو چې خلکو یې مخه ونیوله نو هغې ډزې شروع کړې. د پولیسو په وینا په دې ډزو کې پخواني صوبیدار وژل شوی او درې تنه جوبل دي. په همدې حال کې د شمالي وزیرستان د میرامشاه د پولیسو دفتر نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې وسلوالو پرون په میرالی کې د پولیسو د ځانګړي ځواک یا ایلیټ فورس یو سرتیری محمد شعیب په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمهواري نه ده منلې. د یادونې وړ ده چې د امنیت په ځای کولو په اړه د حکومتي اداو باوجود په شمالي وزیرستان او خوشا سیمو کې د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. له تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي حملو شمیر نورلس ته رسېدلی دی. تیر کال په دغه ضلع کې په 30 هدفي بریدونو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د چین د بارنو چر وزیر وانګ یی نن په اسلام آباد کې د فوج د مشر جنرال جنرال آصف منیر سره لیدلی او ورسره د سیمه ییز امنیت او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د فوج د اړیکو ادارې آیس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو خواوو د ستراتیژیکو ملګرتیاو د پیاوړتیا او په سیمه ییزو او نړیوالو فورمونو کې د همغږۍ د زیاتولو لپاره خپل هوډ څرګند کړی دی. او بیجینګ وایي چې د چین ولسمشر با روانه میاشت د روسیې د ولسمشر په ګډون د شلو څخه زیاتو حکومتونو مشرانو کوربتوب کوي. د چین د بارنو چارو مرستیال وزیر لیو بین نن ویلي دي چې د شنګای همکارۍ سازمان دو ورځنۍ غونډه بعد ولسمشر شي جین پینګ په مشرۍ د اګست په 1 په تیانجین کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او ملګرو ملتونو د ستر سکرتر انتونیو ګوترس په ګډون د شلو څخه د زیاتو حکومتونو مشران برخه اخلي. د چین د بارنو چارو مرستیال وزیر زیاته کړې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د رابل شو کسانو په ډله کې دي. ټاکل شوې ده چې د ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو ورېدا او که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدلی شئ. د میرمشاه بازار د دکاندارانو اتحادیه وایي که حکومت د تاوانونو معاوضه ورنه کړي نو اسلام آباد ته به لاریون کوي.
کچر میشته چار شری نکلا بیا میرا د احتجاج او ایدیز نومنسا د اسلام آباد ته بیری کی.
با خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو له کبله د روغتیا شپېته مرکزونو ته زیان رسېدلی.
درې هسپتالونه داسې دي چې هغې کې لږ زیات زیان شوی دی. باقي ماینر چېرته دیوال پرېوتې چېرته کې اوبه نه نوتې روانې کړې.
او د خیبر انتظامی د تورخم په لاره د بارانونو او سیلابونو له کبله په اولس د احتیاط غږ کړی.
بارانونه وشي نو ډېر زیات چې دی کنه خوړونه راووځي د هغې په وجه باندې چې دی کنه ټریفک په روانۍ کې مشکلات پیدا شي.
د سیمې نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایې د مشال ریډیو سره. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي چارواکي په سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره د هلو ځلو اداوي کوي په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو لړۍ دوام لري. په یو تازه پیښه کې وسلوالو په میرالي کې یو پولیس سرتیری وجل دی. همداراز په بنو کې وسلوالو د فوج یو ریټایرډ صوبیدار په نښه کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د پولیسو او استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې بنو نورړ سیمه کې وسلوالو د فوج یو ریټایرډ صوبیدار په ډزو وژلې، درې ځایي کسان یې ژوبل کړي او میرالي کې بیا د پولیسو یو بل اهلکار په هدفي برید کې وژلې. د بنو پولیسو لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی بیان او د غلطه د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د اګست په 28مه د شپې نورړ سیمه کې د یو جماعت نه وسلوالو د فوز نه ریټایرډ شوی صوبیدار عطاالله شاه د تختولو هڅه کوله چې تر دیرشو پورې مخپټي وسلوال ورغلي ول. ځایي خلکو یې مخه ونیوله چې بیا یې ډزې وکړې. صوبیدار یې په موقع وژلې او درې عام کسان په دغه نښته کې ژوبل شوي چې حالت یې مرګونی دی. د بنو نورړ سیمه کې د وروستیو کې فوز او پولیسو وسلوالو ځای د هدفي عملیات هم تیز کړي دي چې وخت په وخت د غلطه له وسلوالو سره نښتې کیږي. هم د میرامشاه پولیسو کنټرول روم مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د اګست په 28مه میرالي کې وسلوالو د ایلیټ فورس یو اهلکار محمد شعیب په هدفي برید کې ووژلو او وسلوال وتښتېدل. د وژل شوي اهلکار جنازه د اګست په 28مه په میرامشاه ګورنر کاټیج کې وشوه. پولیس وایي چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوې. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه دی منلې. د اګست په 28مه سهار هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو میرالي بازار نه یو کس اوچت کړی و چې یو ساعت پس یې په ډزو ویشتلی شوی مړې د بازار سره نږدې غورځول شوی و. د اګست په 14مه هم شمالي وزیرستان د تاخیل دیګان سیمه کې ملک عبدالله شاه مخپټو وسلوالو په ډزو وژلی و. نوموړی د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فی مهم غړی حافظ نورالله شاه برور و. او د اګست په 12مه بیا شمالي وزیرستان سرخار میرامشاه کې نامعلومه وسلوالو د زیلی خطیب کاری محمد رومان زوی مفتی فضل رحمان او المسین رحمان په هدفي برید کې وژلی ول او وسلوال د پیښې وروسته تښتېدلی ول. د اګست په 12مه هم کوز جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د یوې وسلوالې پیښې په ترڅ کې د سیمې یو مخاور دینی عالم مولانا ثناءالله په ډزو وژلی و. او د اګست په 8مه بیا لکې مروتو کې وسلوالو د اف سي ځواک سرتیری او د هغه میرمن په هدفي برید کې وژلی ول. شمالي وزیرستان کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه 19مه پیښه ده او تیر 2024 کال کې د غلطه 10 پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، مدینی فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران وژل شوي ول. د دغه نام نیزه د غلطه وخت په وخت ځایي خلکو جرګې مرکه ولسی پاسونونه کړي او د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړي. بل طرف پولیس او فوج لخوا هم په وار وار اداوي کیږي چې د غلطه د امنیت ټینګښت په موخه یې د وسلوالو زید هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
په داسې حال کې چې د باجوړ ډیپټی کمشنر پرون ماخام د ترخو کلي خلکو ته خپل کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده، نن ګڼ شمېر کورنیو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې. په دغه موضوع زموږ همکار شاهنواز ترکزي د یو ځایي مدني فعال ملک ذاکر الله سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ستنېدو لړۍ څنګه روانه ده. نوموړی وایي،
اصل کې وزه تقریبا احساس کې فصل لاړم او څه داسې بدلون خاص نه دی راغلی، بلکې د خلکو کمی او هغه دغه محسوسېدو چې خلک هغه شان نه وو، د خلکو په هغه دغو کې خوشحالي هغه شان نه وو، بازارونه بند وو، نو داسې ډېره تبدیلي نشته. الحمدلله هر څه ټیک دي، آپریشن ښه په ښکلي طریقه روان دي، بس دغه یو تبدیلي ده چې خلکو کمی دی او نن کډې روانې دي.
تاسو د کډوالو سره لاړو یو کډ خپل یو څه کار م
من دې کډوالو سره لاړو چې تپوس یو کو خیالي او چې څه حالات دي څه واقعي دي کډوالو سره.
نو څومره تنان د تاسو چتلینو هغه تاسو قافله کې یا په ګوندغه کې څومره کسانو؟
یره جی دا چې کزوی مې منو کډې ډېری زیات روانې کې تعداد او قافلې په شکل کې هونه دي سر، او ډېر زیات تعداد روانې په سوونو خلک روان دي واپس خپل خپل طرف او سیرای دي. اصل کې مشران پاتې شوی او حکومت د وینا مطابق ماشومان زنانا او کم سامانونه چې د خلکو قیمتي سامانونه هغه ایستلی هغه واپسی وشو.
اوس چې دلته کله داخلي دل یلته تل تاسو هم ورسره وینو، داسې په لارو کې اکثر چې اپریشن وشي عملیات وشي نو بیا هغه انټریانې کېږي بیا داسې یو چک پوسټونه هغه هم کنه هغه نو
داسې قسم هیڅ هم نو چک پوسټونه نشته. د مخکې نه ډېر نارمل دي چک پوسټونه ورته داسې څه خوراکي سامانونه دالونه شو لوبیا شو چاول شو اوړه شو غنم اوړه شو غوړی شو داسې سامانونه خلکو په خپلو پیسو اخیستل شوي سامانونه په بازارونو کې ځان سره یوړل. د سرکار طرفه داسې هیڅ قسمه مدد نه شي.
او دا خلک چې کم تلل نو ستاسو دغه اجره کې ستاسو په دغه ځای کې چې کلونو د دې خلکو هغه رجستریشن هم شوی کنه دا هغه د دې رجستریشن نو بس
داسې وایي چې کم خلک په سرکاري بلډینګونو کې یا سرکاري ودانو کې پاتې کېدل نو هغه رجستریشن شوی دی، د سیول خلکو هم شوی دی. او تیار خوراک براتلو ته کم چې په سکولونو کې هسپتالونو کې ټوبیلونو کې په کالجونو کې پاتې کېدل هغه تیار خوراک راغلی، او کم چې په کورونو کې د خلکو د رشتہ داران سره پاتې کړم نو غوله هیڅ قسمه د سي تمدد او زندار نه غیره ورک لیشن
کاروانده خو به خراب شي بنو. تاسو په خپل وخت ته لغلته جوار حکومت ویلو چې 200 د کسو میټر کې به جوار غالبا
خلکو میټر کې د روډ په 100 میټر کې د سړک نه آر پار د دې خلکو چې کم جوارو نه خراب شي وي د نور د شکر کاروندې ته نقصان نه دی شوی. البته حکومت له پکار دی چې دغه کم تاوان چې شوی چې دغه ازاله وکړي او دغه په مت کې وسمدد وکړي
هغه ځای کې چې د سیري او د ترخو خلک روان شو دا غیم د یو څو سره تاسو چون کې را واپس شو لې نو دا غیم څه داسې امید پیدا شوی چې ځاله کې نه دی لاړ نه بزمنګ مسرورو هغه ټی موټی خلک تړي کنه.
بالکل خلک په دې تیاری کې دی او سرکار د طرف افیشل نوټیفیکیشن هم جاری شوی چې د توخو خلک او د سیری خلک دلر شي نو خلک خپه خوشحالي واپس خپل کورونو ته روان دي. کم چې زمونږ سره پاتې کیږي په کلو کې پاتې کیږي زمونږ سره په سکولونو کې دي زمونږ سره دلته په حجرو کې دي په کورونو کې موږ سره دا غر ورولې لاس ورکړې و غول چې کم موږ ځینې ورکړي نو هغه ټول خلک څوک نن روان دي څوک په سبا دي څوک په بل سبا دي نو خلک په دې تیاری کې دي چې خلک واپس یې جلد جلد
خو بیا د نور کلو خلک لکه ایراب شو یا پاس چتر دمړو یې نور یاده خدا سي هغه خلک هم داسې تیارې نيسي.
نه جی دا هغه بالکل څه داسې تیارې نشته او هغه په دې تشویش کې دي چې یاره حکومت به کله داسې آفیشلی نوټیفیکیشن جاري کوي یا به اپریشن څومره په جلدی سره وشي چې دا خلک موږ خپل کورونو ته جلد جلد لاړ شو.
د باجوړ یو مدني فعال ذاکر مومند چې زموږ د همکار شاهنواز ترکزي سره خبرې کولې او د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار د دوکانونو او مارکیټونو مالکان وایي د غلطه د کاروباریانو ټولنې اتحادیه یو ځای شوي دي او له حکومت غواړي چې په ضربیزه پوځي عملیاتو کې دوی ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه دې ورکړي. دوی وایي که حکومت غوښتنه نه مني نو تر اسلام آباد پورې به په احتجاج باندې لاس پورې کوي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
د میرامشاه بازار دوکاندارانو او مارکیټونو مالکان وایي چې د غلطه ټول یونین یا اتحادیه یو ځای شوي حکومت نه شریکه د غلطه ضرب اعظم عملیاتو کې ورته رسېدلي توانونو معاوضو د ورکړې غوښتنې کړي. دوی وای چې که حکومت ورته د ماویزو چکونو ویش پیل نه کړ نو په سخت احتجاج لاس پورې کوي. د تاجرانو په وینا میرام شاه بازار کې ضربیازه په عملیاتو کې سده پاسه شپږ زره دوکانونه لزمه کې سره سم شوي ول، چې نه یوازې دوکانداران مارکیټونو مالکان بلکې د ګاډو بارګینونه پیټرول پمپونه هم ویجاړ شوي ول او د خلکو ګڼ توانونه شوي. د دوکاندارانو کمیټۍ چیرمن ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې د بازار ړنګولو لپاره یې هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان د ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په دوی وخت تیروي. ټولو اتحادیې پریکړه کړې چې نور ورته د توانونو ویش پیل نه کړي نو په سخت احتجاج لاس پورې کوي.
خبره مندې امال وکړلو میشتا چار شری کړلا خو صحیح شولا کچره میشتا چار شری نه کړلا بیا میر د احتجاج او ایدیز نه ونسا د اسلام آباد بری وکی دغه میر سٹام سره لیکلای دا چې دا احتجاج وی اغه په وخت ریوی چې سپره میشته خپل او سمره نقصان شوی دا نقصان میشته ملاو نوی دا احتجاج وی.
دکانداران وای چې یو نیم عرب روپے تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته جاری کړي خو دا دوی په وینا انتظامیه فوز او نور متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو پکالو نه تیر کړل ورته خپل منظورې شوی پیسې نه ورکوي. د میرام شاه بازار دکاندارانو اتحادیه یو بلغړې مدواز وای چې حکومت دې نور خپل معاوضې ورکړي غنی په سخت احتجاج مجبوره شوی.
مشکین قدم چې خولي دا زستی میج مجبوری دی مجبوری دی واجب خولي ویل چې خال دمر مجبور دی چې پس پتالینا شه بیمارون پروت دی د سبزه طریقہ نوی دی ریغ رنزیر طریقہ نوی میش چې کیم قدم خولي نه راځستی میج مجبور شو لی ډېر دروازه ډېر داړه مو وټا کول ډېر سول سینا ته مو وکړ خو دې میج اوس اچا ونار و دی اس نه را پدانا باقی دل زستی میج صبر تا مومدای سول کی دا اپیل کی ادارې ته چې دا کیم دې می شاید نه را میشتا خپل شای ملاو شي کملاو نشو مجبوری د واجناو میش دا قدم خولي بل چې د خال سره هیڅ طریقا غنښتا وګا ثبوت خپادي.
ضربه ازب عملیاتو کې میرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوی ول چې دا واپس ای پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثره خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د دوکاندارانو د ستونزو ورته احساس دی. په وار وار یې د متعلقه ادارو چارواکو نه غوښتنه کړې چې د دوکاندارانو د مرستو پیسې جاری شي. د بازار څخه کم درې زره متاثره دوکاندارانو ته معاوضې رسېدلې. د پاتې کسانو معاوضو پیسو لا هم دوی ته نه دي رسېدلې. صوبایي حکومت چې فنډز جاری کړي نو د دوی د معاوضو ویش به پیل کړي خو دوکانداران وایي چې انتظامیه او فوز د سوکالونو نه په بیا بیا ته تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وزورول کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. زپلی شوي که حکومت نورې ورته خپلې منظورې شوې معاوضې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کوز ویلی وزیرستان کې ځایي خلکو له تیرو پنځو ورځو راهیسې د پوځي کیمپ مخې ته احتجاجي پرلت غځولې دی. غوښتنه کوي چې د شخصي سکول تختول شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دې زر تر زره خوش کړل شي. په دغه اړه پوځي چارواکو له سندي ویلي خو پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او دغه دره خوشي کولو لپاره ګامونه اخلي. نور معلومات اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې 15 ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شی پالتۍ وهلې دي او غوښتنه کوي چې د ناپېژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته وویل. دیوانا سیمه پوځی کیمپ مخه ته په احتجاجی درناک شه نوست یو طالب علم سو وشتنه کوي دا هم وروي.
من مسلمان دا ایک بینگ سٹوڈنٹ نی دے ریاست تو یا دے انتظامیانا دا سوال دا ریکویسٹ دا چی دل تا دا یو پرنسپل ندا ہے چی پدا بندی حملہ وشکل دا دے وزیرستان با کیارتا اچاول دی اکور دو چی دے دے پرنسپل بازیاب کو
مشال ریڈیو تا وویل چې د ناپیژندلې وسلوالې له طرفه تښتولای شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړی دي. یو دا دی چې د راونه میاشت په اگست 13 مې ناپېژندلې وسلوالې دیوانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولای دی چې دای خپل سکول ته راون و. تر دا وخت پورې چا د پرنسپل رحمت الله وزیر د تښتولې ذمہوري لیا قبیله کړې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د اشتیاق مسید راپوروم واورید او په خیبر پختونخوا کې د روانو سیلابونو او طوفاني بارانونو په نتیجه کې زی په زی باندې هسپتالونو ته او د روغتیا مرکزونو ته هم تاوان رسیدلی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار شبیر جان د خیبر پختونخوا د روغتیا د څانګې د یو مشر سره خبرې کړې دي، شاهد یونس سره. راځي چې دا خبرې وو.
دی وخت مونږ سره تقریبا شپېته بی ایچ یو زیاده وړ لیول هسپتالونه چې هغه کې لګ لګ ډیمیجز شوې دي او پکې درې هسپتالونه داسې چې هغه کې لګ زیات زیان شوې دي. نو باقي ماینر چې ته دیوال پرې وته چې ته کې وبنه نو تیر روانې کړې او دا ټوټل درې کم شپېته دي او باقي درې کې زیان زیات دي. بهاله د پاره داغه مونږ دی وخت کې اسسمنت کو چې the damage status the accordingly water damage is the among the full resources of the kam damage ya bolga munga daghe da para ba ke da scheme jo lo di gobe
tik to sara da salam za pul da ko da dawayan kam ya da sada ko kam ya re chita ke de riyat khalak ta sara
do mo khule gaya yo pa ke da for daily basis man de har ma kham munga de din report so malu de di de kami aw che kam de di zaruriyat thi aw daghe mutabik mung de sara ba ke da munga li gun نن پورې کو الله فضل دې داسې څه کمې نشته. ور سره روان چې کوم نور کوم کمیونیکیبل ډیزیز دی دا غي د مخنیوي لپاره هم موږ لګیا یو سټپ سو مغست دي. خپل زمون چې کوم د ډیسټریکټ ډیزیز سرویلنس ریسپانس سیستم دی پروینشل ډی ایس آر یو دی دا ټول اکټیویټ شوی دي او په ډیلی بیسس رپورټینګ کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پرون ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله په ټولو صوبه کې د وژل شو شمېره د 393 نه اوړېدلې ده چې له 200 زیاتې یوازې له بونیر سره تړاو لري. په دغه موضوع باندې د خیبر پختونخوا د وزیر الله د روغتیایي چارو سلاکار احتشام علي زمونږ د همکار شبیر جان سره خبرې کړې.
د دې سره سره زه چې تلم ما وته موبایل هاسپټل بوتلل ما وته چې کم دینو میډیسن یو وړل بیا دا غینه علاوه مختلف کو تاسو لاړ شي وګوره نو شکر الحمدلله زما په هاسپټل کې به تاسو ته د میډیسن کمی نه د ډاکټرز کمی بني خام مونږ په دې سره سره میډیکل کیمپس کم دینو هغه هم قائم کړی دي په مختلف پارټس باندې 150 بیډډ ایمرجنسي هاسپټلز هم دي تاسو ته مو کو تاسو ته تاسو یو دغه په نظر رالو چیرې دی چې کمی دي مونږ ته چې کم دینو ټس کراول ان شاء الله تاسو ته بده ریسپانس پته لګي.
سر په سیل د خپل علاقو کې د خوراک وروسته د صحت رپورت استول دي مختلفې بيماري را پیدا شوې وبای بيماري لکه د سترګو بيماري د پښتورګو سرونه را نوي دغه وبای امراض مخنیوي لپاره
دغه چې سونه تاسو ته پته چې کله سیلاب راشي بیا سیلاب نه پس چې کم بيماريان چې کم دي نو هغه پیدا کیږي نو هغه لکه پای کې چې کم دي ډایری را پاغي کې چې کم دي نو دغه د سترګو بيماري د خارخ نو مختلف بيماريان چې کم دي مونږ دا سه اوکل چې زمونږه کم التا زمونږه ډاکټر حضرات دي نو مونږه هغه ته وی چې تاسو مونږ ته اوس دا وای چې په دې ټیم کې مونږ به تب کم کم میډیسن پروواید کوو هغه مونږ ته ډیماند راولې کو هغه مونږ ته لیست راولې کو چې جی دا دینه پس پا دا میډیسن دلته زمو پکاري هغه میډیسن مونږه هغه ته په واپر مقدار کې چې کم نه پروواید کړی دی او هغه لګیا دي داګه مطابق نن چې کم اوس راتنه منو تقریبا 160 160,000 یا 150,000 اوزن چکم دینو دا ټیشن سټیکم دینو هغه کیټر کړو.
ٹھیک شو. اخر په تاسو کوم سر دی خړونو زیاتره نقصان هغه دینو کې شوی چې خړونو زینو کې باندې وي. دا تجاوزات لري کول لپاره سنجیده ګامونه سره پالیسی.
بالکل د خیبر پختونخوا ګورنمنت چې کوم دی د دینه مخکم په دې باندې کار شروع کړي د خیبر پختونخوا ګورنمنت لګیا دی چې په کوم ځای کې مطلب داري چا سوک راغلي د پسین کې کنستراکشن کړي سوک راغلي د اوبو او نالې د پاغي کې کنستراکشن کړي نو په هغه باندې بالکل کمپرومایز نشته دی هغه چې کوم دی د چکلت د اوبو لار بند کې نو لارې بند کې نو اوټومېټیکلی به نقصان کیږي نو په هغه باندې کار روان دي.
اوس دې کدا پته ملګی را د ټیمبر مافیا د زیاتونه کټ شي دي په ګورنور دغه د پارسته چې وجه د سیلاب راتلو دا هم
ګور دا بالکل پدې کې مختلف وجوهات دي او یا کو د ټیمبر مافیا سوکم چې الیګل کار کوي سوکم چې د قانون مطابق کار نه کوي د خیبر پختونخوا ګورنمنت د اغوی سره بالکل کمپرومایز نه مهرباني سره
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
اوریدونکو څنګه چې ما اوریدل د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د جنگونو بېقراری او قدرتي افتونو له کبله د ټلیفون او کمیونیکیشن نظام چې دی خراب دی. زمونږه چې کوم نشریات کیږي یا کوم تکنیکی ستونزې دي نو په دغه اړه باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ. تاسو په دغه ایپ باندې زمونږه ټولې خبرونې چې دي نو اوریدئ شئ. د دې سره سره که د انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو .com ته تللی شئ. زمونږ خبرونه موریدې شي. زمونږ همکاران چې د سیمې نه کمی ویډیوګانې یا ځنګړي راپورونه را لیږي هغه هم کتل شي لوستل شي او کو غواړي چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او نیوکې موږ سره شریکي کړي نو غم د دغې لارې کول شي. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. اوس د دې وخت مهم خبرونه اورو. د باجوړ د ترخو کلی بې کور کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د باجوړ ډیپټي کمشنر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په ترخو سیمه کې عملیات سرته رسیدلي دي او خلک خپل سیمو ته ستنېدي شي. په بلوچستان کې د مسافر لیږدونکي بس او پیک اپ ګاډو ترمنځ په ټکر کې 9 تنا وژل شوي او 2 جوبل شوي دي. مرستندوی ادارې وایي چې پیښه نن سهار مهال کراچۍ ته په سیرما وړوکي خار او تل کې شوې ده. پولیس وایي چې وسلوالو په بنو کې د فوج یو پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو یو سرتېری وژلې. تر اوسه چا د دواړو بریدونو ذمواري نه ده منلې. د تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن په اسلام آباد کې د فوج د مشر جنرال عاصم منیر سره لیدلی او ورسره د سیمه ییز امنیت او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بارنو چارو وزیر د پاکستان او چین د شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره د چهارشنبې په شپه ناوخته پاکستان ته را رسیدلی و. او بیجینګ وایي چې د چین ولسمشر به روانه میاشت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین په ګډون د شلو څخه زیات حکومتونو مشرانو کوربتوب وکړي. اوریدونکو دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته راځو. په داسې حال کې چې روسیې په یوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی، د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له لویدیځو متحدینو غوښتنه کړې ده چې د 2 یا 10 ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکراین کې د اوربن لپاره هلې ځلې روانې دي، خو لا تر اوسه پکې څه بریالیتوب مخې ته نه دی راغلی. تفصیل یې په دغه راپور کو.
د یوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د 2 یا 10 ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید 2 ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې لپاره د زمینی برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکي په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د یوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د یوکراین په څو سیمو 540 بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولې دي چې ملکی تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والی میروسلاو بلیتسکي وویل چې دا یوه ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالیبر ډوله په 2 توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکی تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونی رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید و. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید و. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله 2 توغندي په فابریکې ولګېدل، 600 کارګرو پکې د شپې په شفت کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کارګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نموړي د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دی ورکړي. ترامپ وویل که ناممکن نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیرو دوشنبه په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکراتو وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپلې غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستې وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره یې سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پنټاګون د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به ور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنی مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
دا مشال رادیو
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته د تړلو خبرداري ورکړه ده. دا سرګندونې داسې مهال کې شوې دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو مشر مولا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز حکم ورکړی دی. تفصیلی په دغه راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسیدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسې بندې کړي دي، وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اخیستلی، صرف مدرسې بندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بند وي.
د کابل ښار د اومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادی رادیو ته وویل.
راستش البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی وو او 20% یې د مکتب عصري درسونه وو. خوله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه بلکې جنو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چنه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند 73 مدرسې تلولی مدارس هغه بند کړل او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څاندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مزامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړي دي، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیل رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بنده کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپل اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولي دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې شوي، ځینو ته د بندېدو ویل شوي او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دي رسیدلي. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولی تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولي دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 50 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 اووریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدې. تفصیل نجیب الله الوخیل.
د اګست په 6مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 50 اووریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 50 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندی امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د آمو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیولا شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پوسیبل ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. لدی مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې پاغي میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سی هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې چلیږي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کوم خېلو به تر سره کوم مار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي او په غوږ الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران ور سره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورتونټی ده چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو. سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو
او که بیټسمنانی بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو امغه
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 500 ورځو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې ننداره چارمر شي.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د خیبر انتظامی چارواکو پولیسو مقامی خلکو ته د خیبر درې په لو الارا په سفر کولو کې د احتیاط ویل دي. دوی زیاته کړی ده چې هلته په ځینو سیمو کې د سیلابونو امکان دی، نو په لوی سړک په سفر کې د مسافر او مال لونکي ګاډي او ډرایوران له احتیاطه کار واخلي او خلک دې له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خیبر انتظامی چارواکو پولیسو د خیبر درې په لار سفر کوونکو خلکو ته احتیاطي تدابیر خپلولو امر جاری کړی. دوی ویلی چې په دې لار باندې خواوشا او ځینو کې لوی سیلاو خطر موجود دی او پکار دی چې افغانستان ته تجارتي مالونه وړونکو گاډو ډرایوران مسافر او ځایو سیدونکو پرې د تګ راتګ په وخت له احتیاط نه کار واخلي او زیاتو بارانونو په وخت پرې د سفر کولو نه ډډه وکړي. دوی ویلی چې د بیړني حالاتو په وخت مرستندوی ادارې ریسکیو یو دوه دوه ټیمونه ګمارلي او د لوی مشینری بندوبست هم کړای، خو تر اوسه په خیبر کې روانو بارانونو کوم لوی زیان نه دی اړولای. بل پلو ځای خلک ویلی چې په دې سرک باندې د پلونو پر ځای فرشونه جوړ شوی او خوړونو اوبه پرتیریږي او په تیر وختونو کې هم خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولی دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر مراد حسین پردی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی په دې لار باندې د فرشونو د پاسه پلونه جوړ کړل شي.
عوام چې نقصان برداشت کوي په دغه شکل کې بارونه شي نو ډیر زیات چې کنه خوړونه راوځي، دغه په وجه باندې چې کنه ټریفک پر روانه کې مشکلات پیدا شي، بالکل نظام زندگی چې دوه کنه د قسم له ودریږي. کم د پلونه چې دا خو انتهایی چونکه پاک افغان شهرادو تګ را تک کې د تجارت او د څو ملکونو چې د مین شهرادو د پوجه باندې چې کنه د خلکو ډیر کاروبار او ژوند روان دی. خو د بد قسمت نه حکومت چې کنه د طرف ته توجه نشته دی. بل طرف ته موږ ورته د تجویزم پیش کړی وو چې کچرتا بارانی ډیم جوړ شي او د بارانی ډیم د اوبه چې کمی ضایع کیږي نو د پوجه باندې چې کنه چې کم خړ راوځي چې کم سیلاب را درومي نو دا به چې ډیر کافی حد پورې به دا شی را ایثار شي.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کونسل په اجلاس کې په دې مسله باندې قرارداد هم منظور کړای او چارواکو ته ویلي چې په دې لار باندې د پلونه جوړ کړل شي.
تر دې پورې چې زموږ د تحصیل کونسل په دې حواله سره قراردادونه هم پاس کړي دي متعلقه خلکو ته مونږ لګلي، دغه روډ چې د ان ایچ ای دا د دوی ذمہواري ده. دین علاوه زموږ د ورلد بینک د خیبر پاس اکنامیک کاریډور د پاره چې کومې سرویګانې یا مونږ نه کوم رائے اخلي فیډبیک اخلي نو هغه کې هم مونږ دغه رائے ورکړي دي چې که تاسو لیفت رائټ څه کار کوئ نو په دغه شاره باندې دا دغه پلونه دا کازویز د جوړ شي چې لیاراون کی تجارتی خلق آئندہ کې د نقصاناتونه او د وخت ضایع کېدونه بچ شي.
د سرکونو جوړولو کمی ادارې نېشنل های وی اتورټی د خیبر ضلع ډیپټی ډایرکټر عابد ضیا مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په دې مسله باندې اسلام آباد کې خپل مرکزی دفتر ته سپارښتنی ورکړي خو تر اوسه کوم ځواب نه دی راغلی. له پیښور تر تورخمه د خیبر درې خواوشا څلور څلوېښت کیلومتره سرک د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته جوړ شوی، خو ځایي ولسوایي چې سیلاو نه بچ کېدو لپاره پرې څه انتظامات نه دي برابر شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اور دن کو ضرور اسلام آباد تا چرته چې سلګون افغان کډوال کورنۍ لخبل کورنو تر استل کېدو رستو د غخار جی 6 سیمې یو پارک ته پناه وړه ده. یو شمیر کورنۍ وای چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو لامل دوی له کورونو استلی او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیا او پرتا په دغه پارک کې شپې ورځې تیری. دوی دا هم وایي چې هر شی بعد ایستلو له خطر سره مخ دي. تفصیل په دغه راپور کې و.
ما متاسفانه
الان در پارک هستیم و هیچ من میخوام کجا کنم. ما رقیه رضایی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو افغانه کډواله ده چې له خپل زوی سره یو ځای له هغو سلګونو کورنیو سره یو ځای شوی چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په اوکراین کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل:
دا پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمند یوه بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک کې خیمه وهلې. همورت شکایت کوي:
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته درې سوه کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځونکي لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیانګالې دي. پخ عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنیو چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدي د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
یو انیسیار کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر یو انیسیار سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقونو فعالان، خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخ ته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړي او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا ویلی تمه ده چې پراتلونکو میاستو کې لیات هوا ده د افغان کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 20مه په خبر پاڼه کې ویلی و چې د روان کال لپاره د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکیچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د خیبر قبایلی د خیبر سیمه قبایلی مشر او د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر کوکی خیل له زندانه خوشی کړل شوی دی. د نوموړي وکیلان وایي چې نوموړي د اګست په 16مه په پېښور کې د یوې سرکاري ادارې له ودانۍ خوشی شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
د ملک نصیر کوک خیل د مدافعی وکیل جنید خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په موکل له خواو شاش پاردس اف آی آرونه درج شوی او په ټولو کې ضمانتونه منظور شوی وو، خو د جون په 13مه نیټه لاټک جیل څخه غایب کړل شو او نن د اگست په 16مه نیټه بازیاب شو او خوشی کړل شو.
اغینا پس ادې سره نور داسې اف آی آر یا داسې د مقدمه پاتې نشوي چې په ملک نصیر باندې کړې وي.
ملک نصیر کو کې خیل حجرې ته په رسیدو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ټول کم شکریا ادا کوم، بیا خاص کر تاج محمد جی چې ډېر منډای والی او سره شاجوبل جی زګه چې زوال ته بجل کېم ته خبرې هم خو بس لاله نو منظوره او بس مونږه غا رزق پالته لیکلو او ان شاء الله تعالی کا خیر دلانې منډه شانته ټول افیدیو
د پختون کامی جرګې مرکزی ویان د ملک برکت کوکی خیل مشال ریډیو ته ویل چې ملک نصیر کوکی خیل یوازې د پختون ولس غږ پورته کړی و، نو ځکه ورته خواوشا اته میاشتې د بند سزا ورکړل شوه.
ملک نصیر هم چې کوم دی نور جرم نه و، صرف د خپلو خلکو دپاره یې د حق آواز پورته کوو، د پختون دپاره یې د حق آواز پورته کوو، خپل وطن دپاره یې د حق آواز پورته کوو، حتی چې د پاکستان د مظلوم عوام لپاره د حق آواز پورته کوو. او په دې بندې شوی او په دې گرفتار شوی اول چې څومره د دوی د وسه کېدل د قانون استعمالولو نه کار واخسته او چې کله د قانون د استعمال ذریعه ختم شوی بیا نیخ منیغه غیب کو او د مذاکراتو په نتیجه کې را خلاص شو او دغسې چې کوم دی مزاحمت هم روان و، کوششونه هم روان و، احتجاج هم روان و، او په اخر کې یې مذاکراتو په نتیجه کې را خلاص.
د پاکستان ریاستی ادارو او پولیسو لا د ملک نصیر کوکی خیل غیبولو او د ده خوشی کېدو په هکله څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملک نصیر کوکی خیل د 1400 دروغجنو مقدمو له امله خواوشا 240 ورځې په زندان کې تېرې کړې او له ډېرو کړاوونو سره مخ شوی، خو خپل سر یې چاته ټیټ نه کړ. ملک نصیر کوکی خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 14مه نیټه پولیسو له جمرود نه گرفتار کړی و او په ده باندې په مختلفو موقعو باندې د ریاست ضد ویناو په تور او په جمرود ریګي للمه کې د پښتون کامی جرګې د ملاتړ په تور یو شمیر اف آی آرونه درج کړي وو چې په هغې کې د قتل او ترګرۍ دفې هم شاملې وې. د پښتون کامی جرګې غړو ویلي چې د ملک نصیر کوکی خیل راخوشي کولو لپاره نه یوازې د ده لیګل یا قانوني ټیم هڅې روانې وې، بلکې کورنۍ غړو یې د سیاسي مذاکراتو لار هم خپله کړې وه او د دې ټولو کوششونو په نتیجه کې خوشی کړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.